12-46-01.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګری ملتونه او یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید د نجونو د تعلیم په ګډون ټول بشري حقونه تامین شي. دوی دا غوښتنه د بشري حقونو د نړیوالې په مناسبت کړې چې پرون په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي څارنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکي چې د افریقا په صحرا کې څه باندې 4.5 کال مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی د رشپېته کلان کارکونکي یورګ لانګا خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي:
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې. د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیل ورجینیا ایالت خبرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د ډسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي، طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 4 اویایمه کلیزه او په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورځ ده. بینټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي، د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې له روانو هڅو سره یوځای شي. لکندهاری مشانو شاید حقی هدف د طالبانو عمومی مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بی چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزی ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفی هم په یوې ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحده پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سږ کال د دسمبر 10 داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماتې د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشری حقونو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشری حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او دی ملا برادر او دی ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بل دی حقانی نتورک ده. تاسو تک یاد وی دی کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه به پرسنۍ کې سي کلبم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به دی هغه کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغدو تشکیلات او د هغدو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ اوس هم وینو په افغانستان کې. دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سی دا قصاصونه کیسی اضافه وسول او سخت دریزی کیسی اضافه وسول په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وی هم دغه تاسی دا سیاسی موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي توماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وې. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له توماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا به د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان چې توماس دویست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا لپاره او رسنی لپاره یو بیان وو، او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دی سی په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته. که څومره هم طالبان دې تدارنګ ورکي سی دا پیسې سی راځي دا انسانی خدمات ته پاره راځي، نو که وګورو سی دی آیا اودیت کیږي، دینا ریپورت پرته اخلي امریکایان سی دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په چه شی مصرف کړې، نو وګورو سی هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا تا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ چې طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه په امارات کې چې هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي او هلته جکي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام الجنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مېرمن او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه انجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چدا مواد نه خورم هم داس نو ولکه خپل لري کلاس ولکه یا ګرځه داس ولکه یا خبر کوله چې ولکه یا د فکدل څه بس په کب ورځ به جرل غاری په ول د مو شرانه ست چې په ولکه په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکچاس.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچد one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف ته 2023 میلادي کال لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي د اوکراین روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړي. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړي او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز پروسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاس نه په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د